روختیا د ژوند چتمنی
صحت و زندگی.
در روختیا د ژوند چتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کیدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتي ګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرین ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګنده شوې کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې ورځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همداراز د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحت مند اوسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا، نن سبا هوا ډېره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغۍ ډېرې وي؟ هغه ناروغۍ چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود، داخلي وجود، حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت، د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره، د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی، همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي اعضاوې چې دي، هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، بېغې او څه خبرې وکړو او لنډې خبرې. یوه هغه ناروغي چې ډېره عامه وي، خصوصا په افغانستان غوندې هېوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کېږي او څه ارتباط یې ده له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو، په سړه هوا کې، هوا چې څومره ګرمېږي، په دې کې د اکثره د میکروبونو د ودې او د رشد لپاره ډېر زیات دا مسایل دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع میکروبونه دي چې دا ډېر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، دو د ملوث کېدو چانس ډېر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال دا غذاګان او داسې مایاتو نه اوبو نه استفاده وشي، نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دغه خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایع ډېر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کیږي او کېدای شي حتی ډېر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا ده چې شاید ډېری خبرې په دې موضوع نه وي شوي چې د هوا تودوالی چې ډېره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا اته بنا د هوا ګرمواله تاثیر لري. همدا چې حامله مند کوم دا ډېر لکه چې حامله مند دی یو نفر نه دی دوه نفر او دی تغذیه او دی هغه مسولیت په غاړه لري. نو طبعا او دو کې جدي دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی هم دی غذایی مواد نظر او دا زیاتې. نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې سب ډیر زیات تاثیر لري، دی وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي لامل د زړه ضربان او ځکه دی هغه باید ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي. نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثره کیږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي او دا امیندوار میندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو، همداسې تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي، اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلی دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپه شي، زوف وکړي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په عامه اصطلاح کې موږ ورته هغه جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې. نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی، په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړېږي، کوشش کوي، وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي. او کله چې بیرونی هوا ډېره زیاته ګرمېږي، نو دغه حرارت تبادله هم کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو امو ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب؟
او صحیح شو،
او صحیح شو،
او صحیح شو.
بله 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 ادامه ورکړه.
نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي، چې په ورځ کې په اوسط شکل باندې یو نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي. نو دغه سید مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل، د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکړي او د چپکېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ. آزادي راډیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلاش آزادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د آزادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو 00 00 422 1502 15 40 01، بل شمیره د 00 00 422 1502 14 01. پر دوهم شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولای شي 00 00 422 1502 14 01. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکو مو رقیب الله هشمند میشي، به او بخشی هوشمند میشي. دی وایي په اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي، علت یې څه دی؟ په اوس وخت کې زیات خلک پرې اخته دي. همدارس یو بل اوریدونکی مو اسمت آریان لیکي، وایي په ګرمه هوا کې د انسان مخ او کله کله ټول بدن یو رقم غوړ شي، د دې علت څه دی؟ او بلداري چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانې راخکار کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمي او د خولي په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو دې دواړو خبرې واورید. لبنانه اوریدونکو مو وای چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرمه هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیری، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی میکروب دی هغه فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سګو دی اخته کیدو او دی سګو دی ناروغي به مختلف دی تنفسي ناروغي به اسکرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا به اسکرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضي فاغدي فاکتورونه دي، مثال الرجي رامنځته کوونکي فاکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپل تنفسي ناروغیو او اساسیتونو ته زمينه مساعده چې ترڅو دا رامنځته شي.
بله سب، او د دې دوه موردون کې چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچلي دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري.
لکه څنګه چې مخ کې ویل په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې ترڅو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یاتیږي، ترڅو وکولې شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د اخوالي بایزګردي د پوستکي سطح د اخوالي بایزګردي، نو ما خوله او ما غدي غدوات او فعالیت دې بایزګردي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړوالي یا دغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي سلاح کې من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملیریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره موجود مواجه کېدو لامل د پوستکي لاندې غدوات د التهابي کیږي او دلته د ګرمکی رامنځته کیږي چې ډیر ساده تداوی چې د عمل برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه پاغي باندې یا یخ وبو په واسطه منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل د دې په واسطه کېدی شي مثال د تداوی شي او د غشي یا هماغه برخه کچرته مخ نه و نوري برخې کېدی چې هغه د نری ټکی په واسطه یا د کټانی ټکی په واسطه پوخلو په واسطه هغه کېدی شي تداوی شي.
بله صاحب ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډېر مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. هیله د زما غږ سم واوري؟
سم اورو، مهرباني.
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دې مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مودن ده، نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وبه او ستنه مې حسنات سره خرابېږي، خو تر څنګ ډیر زیات جوړنه پزاب يم، هغه پرنچای ده، لدې پرنچین ډیر زیات پزاب یو وخت کې سیمه د اساسیت ګولې استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هغه ګولې نه ماته د میډي مشکل پیدا سو، نو دا چې اساسیت د پاره زه یو خاص د کټه باید مراجعه وکم چې یو جنس ګولې راته یاد ولای شي، هم مهرباني وکړه دا چې ګولې چې هغه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان، مهرباني.
صحیح ډیر مننه. او مخ ته دې چې زابلای صاحب قطعی کې یو پوښتنه به زه درنه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت زه په دې د ګولې می استعمال کې د میډي له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډي صنعت تیزابوم لري، نو تاسو باید کدای شي له دې ګولې څخه پیسې نه باید وخورئ.
ډیره مننه سید، ځکه چې تاسو ویل چې میډي ته می مشکل پیدا نه کی، نو ډاکټر صاحب ته ورسو. ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر اوسې زابلای صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل یم، د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې، نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي، نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاوري او ګرد او خاوري، نو هغې کېدی شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي، او د بل خوا نه کېدی شي بیا بعضي وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې، بعضي دواګانې مشخصا دو نه ویل، خو بعضي دواګانې تبا په میده باندې ته میده حرکات کموي، بعضي وخت کې سالات پیدا کوي، نو خو به دا وي که ضرور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري او کېدی شي د میده په خاطر بعضي د اسید کمون کې دواګانې دو ته توسه کې انشاءالله نو دو مشکل به حل شي.
ډیر مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
تشکر. سلامونه قبول کړه. سلامونه
ډیر مننه.
تشکر کوم چې داسې پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ستاسو پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصلې کړې دي. موږ ستاسو سره مینه لرو، ستاسو سره مینه ده. خبره دا سرلان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شکر مو دی وړاندې کړی، خو داسې راډیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله را نشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثره وخت دا خاک باندې دوړي، او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذی اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذی اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوري دغه ګرم هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوري او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرم هوا چې ده هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په سارو کې دي یا برکونه لري هغه خپل عینوکي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوې پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیې اخته وي یا یو ماشوم چې په سوی تغذیې اخته وي یا یو مور په سوی تغذیې اخته وي او دا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کېږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب، خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قراو قصباتو کې دي هغه خو برق هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل روسیه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشه چی شي؟
صحیح، مننه. کور ودان یو بل اورېدونکی هم شته، بیا به ورسو. ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي. ازادي راډیو
سلامونه. اسمه سرمان صاحب خرم
سلامت و سه مهرباني کوي.
او من البته محمد علي احمدي سلام مې زنګ ولې سلام ما خو دوا سوال نو سرمان صاحب محترم
مهرباني مهرباني
انا اول ډاکټر صاحب نن دا مې دي پات لبانی وګرسو پات افغانستان کې خدای ګرمي مستقل زیاته ده دا باج مخلو کې دا جوش کړي وګو یعنی باج خلک وایي چې دا ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي اخی کې دا مې دي لپاره ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډېر ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ حبوب باندې ما ډېر ډاکټر صاحب سوال دی، هغه حبوب ډېر بدري خلک دا چې یعنی زیاتره زکام دا مرزونه پیدا کوي. په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډېر حبوب یخو تقریبا یخای نشي بیا دغه چکو یعنی د څه وګره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې چې څه خاصه غزا نه څه خلک یو خري نه دغه یخ حبوب زیاتره وخت کې بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال دي ما محترمه.
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ احمدی صاحب. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډېر عامه ده، ځینې خلک ډېرې سړي اوبو څښي او ما دا څرګندل دي چې ډېرې سړي اوبو هم شنه دي، خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون تم ځواب وایست دوی ته هم.
مننه کاروان صاحب. هغه مخکې دینه د دوه نو سوالونو ته ځواب مې بل ور زابلی صاحب ته یو بل توصیه لرم، که چېرته د حساسیتونو همداسې دوامدارې دوه کې دی چې هغې دپاره مشخص معاینات کېږي، د حساسیتو دپاره چې مشخص معلوم کېږي د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دو حساس دي، او بیا کېدی شي مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغلو دی نور رونو سوالونو ته. نو هغه میندې چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتره پوهیږو چې سوی تغذی په خپله د مقاومت دی وجود د کموالی باعث ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ آی وی ایډز د ستاسې مهلکو ناروغیو ته زمینه مساعدوي. نو طبعا متاسفانه زموږ استاذ په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه دی. نو مندو ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد کاغه د پروټین غوښې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل یا کاربوهایډریټ د خوږې په شکل یا داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه ته ورکړل شي تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل. نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټور وي هم د ماشومانو ته به ګټور وي. بل رول او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې باعث ګرځي چې هلته مچان او حشرات مختلف حشرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابعو باندې دا کینی او بیا د ماشوم ماشومانو ته او دی غټه او نور خلکو ته دی میکروبونو د سرایت بایز ګرځي. نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید رفع شي. اوبه باید مسونی وساتل شي. څاګانې باید وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوثي نه شي. خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي. کچر ته ساتل کېږي نه په اطراف کې برق مشکل دی یخچال نه. نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو باعث ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته وړاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل ورور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي. نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارج شي د ستوني لپاره او د دغسې ډېرې یخې اوبه استعمال دې باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې روان سوي یو شی چې ما لیدلی دی هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي دا معمولا اوبه چې یا ملوثې شي یا صحیح ونه ساتل شي هغه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه مینټینه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي نو هلته د میکروب د سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسې مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډېر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډېر زیات مساعد دي ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغومره وړتیا نه لري او نشي کولی چې پخپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي پخپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي یا د پخپله نشي کولی چې د وجود حرارت هغه کې ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډېر مساعد دي. هغه خلک چې مزمنې ناروغۍ لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغۍ او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد دي. هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کوي کار کوي او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت ښکته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي د اوبو په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکی ته کېنستل دا کېدی شي یا سړې هوا ته کېنستل دا کېدی شي داخلي دی وجود حرارت ښکته کړي. همداشان سوري ته کېنستل په یخ اوبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت د کموالي باعث ګرځي. یخ اوبه یا سړې اوبه سکل او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوه د هغه سره مخ نشي جل وهلو سره مخامخ نشي. همداسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید حتی بعض وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی تر څو دغه تودوخه د وجود راښکته کړی شي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابی شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلي په دې وخت کې لري نه چې د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولي شي او میکروبونه لدې ځای نه ډېر سرایت کوي او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي که څنګه؟
متاسفانه سروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډېر زیات تولیدېږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم ښاروالي محترم ریاست خپل وظیفه ترسره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډېره زیاته ده او
زایونه ورته نشته هر ځی کې اچول کیږي او دای دی بایزګردی په ګرم هوا کې چې دا کثافات دي میکروب او دی حشرات ته دی انتقال ډیر خو یو زمينه مسایدې او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات به د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
الکسیب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی او د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمۍ کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایو چې څومره اوبه باید څوک وڅښي. انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه هم کمی اوبه څښي چې هوا بدله شي او خوله هم ډیر کوي، بیا هم هغومره اوبه څښي لکه په سړه هوا کې څښلې. لیکن تیپ څه وایي چې انسان باید، خصوصا چې هوا توده وي، باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
فروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زموږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري، نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسه نه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نورم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ځای کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دینم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګلاسو پورې باید یو کاهل دا مایات وڅښي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي 15 نه تر 20 ګلاسو پورې دا د دوه هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي، نو دا باید حتمن دا مایعات واخیستل شي. د دین اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي، د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي، ژمی وي، هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامدي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي د زکام نشي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان، څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو. همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري، لکه ورکیپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغه سي مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي، نه او کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان څه دیو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهار څنګه چې پکار دی هغه مر ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضې ویروسي میکروبونه دي یا بعضې میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا غنګونه دي چې په هغه کې، ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس د لارې انتقالیږي، او زموږ اساس په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره نږدې کېني، ای حتی تملی نو دا ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه په کچه چې دا ژمی کې نظر ووري ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب یو بل ناروغي چې په ژمی ډیره دا سکار به یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي، همداسې دا میکروب چې دی ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کړي او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې دو ډېر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغان ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ را منځته کوي او د کومو ناروغۍ لپاره ډیره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پر نفوس دي اولته خلکو چې ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعت په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې طاقت ښودلی دی چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطان دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامیږي او دوی د مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي، مثلا دوی خاوري هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرولو د ډیزلو لوګي ډیر زیات دی، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوسوي دیغه لوګای وي یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل تروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضریت د دې ذراتو زیاتي، هغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرون کې هوا چې دا کې دیش مثال اساسیتونه رامنځته کی سنه بغل رامنځته کی د سږو ناروغي تشدید باید وګرځي په نور چې څومره هوا د ذرات په واسطه کړي کی کاغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید دی کاغه هغه دی کا د سکرو ذرات دی کاغه چې هغه دی د ټیرونو یا مثال همداسې دی فابریکو کیمیاوي ذرات دی مدا چې په سږو باندې حتی په مثانه باندې په معده باندې په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو درمسته تک باعث ګرځي.
بله، او پرې ورسته شیبو کې ک هغه خلکو ته خپل سپارښتنه وکړي چې په ګرمه هوا کې ترنار لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، د مننه کوم ودان. واقعا اخر چې په دې ګرم هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو ما توصیه ورته دا وی چې کوشش وکړي حتی د هغه مسولین چې څوک دونه کار اخلي کدو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ایدو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې ترڅو د مایاتو د خوانه دو وجود کمبود سره مخامخ نشي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کی چې هغه ډېری زیاتې ډبلې نه وي ترڅو د داخلي وجود د ګرموالي باید څونه ګرځي، او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغه کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي، سرګنسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي ترڅو دوه کولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود هدف مې دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې، ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ دي هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د روانې خبرونې په دوام کې له یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون صدران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلانم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا خپل خراب دی، د ټولو خواب دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو ګورید آقا، خلک ماشومان دی، ضعیفان دی، توفت عمرون زیاد دی، یا ماشومان دی، دوی د محافظی سیستم دی سیت وی نظر پا هم دقا هوا بانده کلا تا هوا خرابی دوی تل متضرر دی. متضرر خلک آقا دی که ماشومان دی که آقا خلک تا عمرون دی پندوستش پیتو آقا دوی آقا مقامت دی وجود کلا تا هوا خرابی گی هوا دی مون وجود که دیر رون لری او گره تاسد که اول که هوا تا او گره هوا جوان دی. مثلا ها با هوای ویل سدیر تا وجود که رول لري، هماغ حساب ده کل هوا گرم شي یا مثلا هوا خرابی که زید امکان لري ته مثلا ایسالات دلته من سراشید دمدغ خراب هوانه مثلا بعض امراض کلرا ده انتونی امراض خدا خاطر کل است مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبم وي که دغه استفاده که هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري ایسالات من سراشید مثلا دمدغ خراب هوانه بل دانست مثلا همدغه امراض من سرازید مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت د واسطه مثلا په ژمي کې یو مرض من سرازید په ګرم هوا کې بل بعض امراض من سرازید خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا حواس گرمیگی خصوصا اوس په ژمی که تاسو به زیاتر سیستم د تنفسی مثلا آغا امراض مربوط سیستم د تنفسی مثلا نمونیا د سی او پی دی د برانشل په ژمی که په اوړه کې سره که هوا گرمیگی مثلا همدغه کلرا ایسالات مثلا در زیاتر امکان لري مرض سراشید په خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن که گرمی کله چې ګرم شي بیل ده مثلا در بود تاسو ګره هوا کله چې ګرمی دی زیاتر امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا مرض سراشید میاسه د ملاریا او بس چیرته دندیږي چې همدغه دندې اوبونه د هوا بعضې مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو مکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي فنګسي وي ټول علت همدغه دی دا په خپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمیږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګوره دا محیط دغه انتانات ته هماغه مکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی تقریبا که دمون تاسو خلک لس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي یا خوراکي مواد یا میوهجات تاسو وګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چې څه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یکسو په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باز وختي دغه څه کور ته ځي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه دا استفاده کوي یو علت دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي هو مساعدېږي خپل هماغه انتان ته کله څه هوا مساعد شو وخت که زمونږ د هغه انتان ښه فعالیت و نشنمو کوي بس همدغه علتونه دی چې دا ماشومان دی که غټان دی په دا مرض باندې امکان لري دوچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړه کیږي هم نری رنز دی یا ټی بی د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکوباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا مکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله اعماغ یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خاکباسې کېږي د لري د سیز جوړ کي خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه دي چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بیل دانه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څو سره ارتباط لري، کانټاکټ وګوي ته ارتباط، یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي، یا په همدغه انتان باندې ککړ شي، دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي، زکام ملت یو ساری دی، امکان لري یو څوک زکام هغه ته بل ته انتقال کړي. په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی؟ هغه ویروسي دی، ویروس ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی؟ خپل ویروسي حالت تداوی نه لري، یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي. په ژمي کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه میکروب مخمخ کې اشاره وکړه، بعض میکروبونه د ژمي په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې.
په ژمي ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري، که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې چې درجه د حرارت کم شي، یا مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي، دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي، ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک مثلا زوف کیږي، هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي، وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات په ذره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي، یو علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچیده فشن فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوی که دوی کوشش وکړي. په اوړي کې څه دی؟ هوا ډېر ګرم دی، وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي، لمر ډېر تود وي، لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی، کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت و گذار کوي که مر ډېر ګرم وي، و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې، دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مر هم تاثیر کوي، مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي، میتابولیزم شي، دا موږ عمره مایات هم ضرورت لري. مثلا موږ باید مایات وخورو، خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي. مثلا په ژمي کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي، زیات کار کوي، وجود یې موږ عمره انرژي ته ضرورت لري، موږ عمره مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینو ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه، ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادران ول دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنی دا پروګرام پای ته رسو. ټول ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
قدم خاورو خپل ولو ته د پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خارو کولولو تد پرین د قدم خارو کولولو تد پرین دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم
تو ندی کوی راتا ہے 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 وارشی ستو ندی کوی راتا کنیم غگنا دی کوی راتا نصیحتنا دی کوی راتا کوئی راتا